السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن چهارشنبه د وری یا حمل 25مه د اپریل 14مه او د روژې مبارک میاشتې 2مه نیټه ده. په دې خبري مجله کې د امریکا ولسمشر نن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم له خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جسیب یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی او د ژوند په رنګونو کې
بهترینه ورځ په ورځو کې د جمعې ده، بهترینه میاشت په میاشتو کې د رمضان ده.
د خبرونه ته مو زه اسدالله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 12مې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. که چیرې داسې کیږي دا به له هغو مهلاته څه باندې 4 میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوحې هوکړه کې یادونه شوې ده. بلورته د ترکیه د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې پورس په یو اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلانه په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرانس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې دې کانفرانس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کانفرنس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاري وضعیت یو ویرونکې او ناهیلي کوونکې وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړي دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن له پوتین سره یو ځای په یو درېمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن او ناټو یو وار بیا له کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اعتصاب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انسټاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل، او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ کې چیرته تاسو غواړئ چې زموږ د خبرونه ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن چهار شنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر یولسمه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و، خو په دې شرط چې طالبان به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اړه تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانی په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله د محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري هم د محل په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سهشنبه وویل د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د مې میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سي و چې دغه غونډه شاید د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر مطهری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمې غوښتنې له مخې د دوی د طرحې نه چمتووالي او پر ایجنډا د کافي بحث نه کولو له کبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شوه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دو ویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیلسویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موریدل چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. اټکل دا دی چې ښاغلی بایدن به اعلان وکړي چې د دوی ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې له افغانستانه وځي. دا له هغې ژمنې نږدې څه باندې څلور میاشتې ځنډ دی چې تیر کال په دوحه کې د امریکا پخوانی ادارې له طالبانو سره کړې و. په ظاهره همدې خبرو ته طالبانو هم غبرګون ښودلی یا ویلي دي چې تر څو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي دوی په هیڅ یو داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې له خلکو قرباني اخلي. په یو تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې دولس وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تنه نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شده مطالم صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چه ده چارواکو پا وینا هر ورځ ده سو جنایی پیخو شهید وی. پا یوی ورسته جنایی پیخه که یو کورنه ده خپل زوی پا ویرکی نستا. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12م ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمیر وسلوالو غلو له لوري وژل شو او پلاری او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د ترزوی محمد اکرام ازادي راډیو ته ویل چې ترې له هیڅ چا سره دښمنی نه درلوده او بے وزل خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 بجې وی چې وشوه. دا جی سیب یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سیب یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمنی نه وه. تقریبا 12 مسله غله وه چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه یې کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغې کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20 نیټه د امنیتي چارواکو مسولیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسولینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي زیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډېر شمېر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نسته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي هغوی جرمي فعالیت به کوي، خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د ښاغلي ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیلو وختونو کې لا هم روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په 23 ساعتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکي او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د غراس په اکثر لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. اوس برا شو دی ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري. نوریاس نوری د ځینو دغه ورسپانو پاڼې اړولې.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 20 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له هغه راهیسې دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبې د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14 پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یوه اوربند سلا وکړي چې پر اساس پې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لومړنیو بحرانونو چې بایډن ورسره مخامخ دی، یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه دي. د خبرونې په لیکنه که په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي، د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې 40 کاله مخکې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 11 په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. فارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو 2.5 میاشتو کې پر مخ نیولې، یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به یې په بایډن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایډن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیک چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنگټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلي بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړې چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جړای ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي امارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې د تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی، خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
اوس به ورشو کونړ ته. په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم د یوه ښوونکي زامنو شاوخوا 1.5 کاله وړاندې پر خپله ځمکه او شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی و. دا ښوونځی لومړی دیني مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه یې هم د ښاغلي فیض الله زامنو په غاړه اخیستی و، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط سره سمې مدرسه او ودانۍ حکومت ته وسپارل شو. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی، زموږ خبریالې لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونځي پانګړ کې په سپیرو خاورو ناستي په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي. د خونځي په انګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناستي چې ښوونکي او زده کوونکي د یو بل غږ اورېدو کې ستونزو سره مخ کړي دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په دې هیله په سختو شرایطو کې ښوونځي ته راځي چې راتلونکي روښانه شي.
مرحبا
د یاد خونزی او تن خون کی خیر الله ازادی راډیو ته ویل ل کوټو بهر توند باد لګیږي خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شیبه در افریوتو ویره ده نو ځکه ډیرې وختونه پکې زده کوونکی نشی کېنولې
باندې دې دروازې ته وګورئ چې زمونږ څنګه ډا وډارا زمونږ دې شاګردان ته وګورئ زمونږ پرسنل دې شاګردان دې هغه چې څو ته وګورئ زمونږ خپل استادانو کوشش کړي نه خپل او شخصي پیسو باندې دا شیشې راولي ورکولي چې بچیانو زمونږ د یخنۍ نه مري د ماتو ډانډولا دې راستي چې بارا شي دا مکتب را باندې راځي مکتب رخصته و دې چې اونه ته وګورئ څنګه یو ته وګورئ دروازو ته زمونږ وګورئ زمونږ حالات د مالګین ته ته وګورئ دا زمونږ دا کړه د دې وای چې تاسو لور مقامات ته وګورئ
د استاد فیض الله خونزه د هغه زامونو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا دیرش کال وړاندې جوړ کړی و چې اوس یې دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي او ښوونکي وایي په ځلونو یې د پوهنې ریاست مسؤلینو او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې رسولې خو لا یې هم د حل لپاره څه نه دي کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي د استاد فیض الله منځني ښوونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړې او د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروګرام کې یې هم شامله کړې ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پر نفوذ مکتب دی او ډېر زیات شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. مونږ د تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو مونږ یو پلان جوړ کړو، ولسته شورا سره مشوره وکړه، مونږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله مونږ تعمیر جوړو. 200 ښوونځي چې منظور شوي دي په دې کې، خو مونږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو.
د استاد فیض الله په منځني ښوونځي کې د سحر لخوا له شپږم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې له اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونې زده کړې کوي چې د ټولو شمیر 150 تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوې په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 519 ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا 80% ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200,000 نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. ایران د څه باندې 80% یورانیمو د غنی کولو یا پخولو خبرداری ورکړی. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر نتانز اټومي تاسیساتو د تخریبي حمله ادعا وکړه. ایران په هغه پیښه کې خپل سرسخت دښمن اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو یا غنی کولو خبرداری داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نتانز پر اټومي تاسیساتو یې د آسیوي حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف وویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټې نورې هم غښتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لرې کولو په وسیله به د ایران مخه ونیسي، نو ډېر ناسم ګمانې کړی دی.
دولتي آژانس ایرنا پرون سیشن براپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته د 80% یورانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهارشنبه پیل سي. د 80% ایرانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي یورانیم وي، خو بیا هم خالصوالی یې 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون له مخې چې ایران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و، تهران ژمنه کړې وه چې د خپلو یورانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.8% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% یورانیم هم غنی کړي دي. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټر فیوژونو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړې خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړی وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې وې.
طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نوي وتلي هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23مه پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې لښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پایل په اړه غبرګون ښودلی دی. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. دغه چاودنه تیر مازدیګر د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن له پوتین سره یو ځای په درېمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. د روسیې د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنې په زیاتېدو دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه مخامخ کیږي. په سن رایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب هم لوبیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولای رضوان الله نیازی د سرحدونو قبایلو چارو د علماو سره د رابطې امیر.
مولای صاحب، تاسو براته د روژې مبارک میاشت په فضیلتونو غږیږئ چې دغه میاشت کې څومره فضیلتونه دي؟
څنګه چې الله تعالی جل شانه د خیر او د برکت هر څه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین ورځ په ورځو کې د جمعې ده، بهترین میاشت په میاشتو کې د رمضان ده. رمضان هغه میاشت چې الله تعالی جل شانه انسانانو دغه دیولس میاشتو د کمبوتی د پوره کولو په خاطر باندې الله پرس کړ. د دې په خاطر باندې چې الله تعالی جل شانه یو منځ پاویو باندې د مؤمن لپاره نتیجه او اجر ورکړي. نفل په فرض باندې حسابي دا د خیر او برکت میاست. د هغه میاست چې الله تعالی جل شانه په دې کې قران نازل کړي، د دې نه لوی خیر بل نسته په دې کې. الله جل شانه فرمای بسم الله الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران.
مولوی صاحب، سره لېچ په دې میاشت کې به مسلمانان عبادت کوي، نور کوم کارونه وکړي چې البته د ثواب وړ دي؟ د
عبادت ترسنگ د نور سره همکاری میاسته، د صله رحمی میاسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارک راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با طول یو لس میاست سخت سخا کوله، خو د رمضان په میاست کې به د سخا ولا کباران. نو زمنګ د پاره په کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اتقوا ولو بشک التمره، تاسو د جهنم نه ځان بچ کی اگر کده خرما په یو حصہ ورینی. او دا ضروری ده، د شریعت مساله ده، زما خبره نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا د قربانی میاسته، دا د مسلمانانو سره د خیر میاسته، دا سره د کومک میاسته.
ولی سبب پای کوم درته وای غسان چې مثلا روزه نه نیسی قصدن، یعنی وای چې کرو غم دی کوم تکلیف هم نه لري بیا هم دی روزه نه نیسی، په دې اړه اسلام څه وایي؟
روزه د یو د مهمو د پنځه اصلو د فرایض څخه ده. فرض ده چې هغه څه چې کله مسلمان خزا و نر د بلوغ حالت ته رسیږي دا مکلف دی باندې دی کو وینه نیسی او قصدن پری دی خدای نه خسته په دغه سبق کې دی لپاره مرګ راسي جهنم بایس ګرځي. په کار دا چې به ډیر تحقیق او ډیر زیات خواري وکړي چې قضا مسله ونسی. که یو سړی کستان روزه پریدی او د ټول عمر روزه ونیسی د هغه اجر چې الله جل شانه د روزه مات په وخت کې د فرضي روزي د روزه مات په وخت تعین کړي لاس ته نشه راوړل.
لدې سره دغه خبری مجله هم سرته ورسېده. لازم خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس می همکار سید سمی عباس استودیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سید ستړي مشي.
تشکر.